توسانو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې موسا اجمل اند هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی، او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې، او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د کابل په پرونۍ حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخې د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر ماښام د پنټاګون خبریالانو ته وویل تقریبا ټول اضافي سرتیري چې په پام کې و افغانستان ته استول شوي. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر اوس شاوخوا 14000 ته رسیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژۍ له مخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوې ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یوه غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشي توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو نړیوالو همکاریو پر جلب کولو چې ډېره برخه به د کرنې په برخه کې اوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصادي چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې طرحه یې متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسېده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې تند غبرګون وښود او وویل دا ښیي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او وویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته، او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده، او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپولو چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات ښیي چې د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤل براین هوګ پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې یوې غونډې ته وویل په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګوانډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوویا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بالاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي. د وایز ډاډایم چې موږ کولای شو دې مسلې ته د حل لاره یا لږ تر لږه په راتلونکي کې د رومینګ د بیو د راکمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنځ له نږدې یوې لسیزې خبرو اترو وروسته په اروپایي ټولنه کې دننه د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته رسیدلی دی. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په پیل کې څو رپورټونه راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې یو شمیر ملکی وګړي او پولیس مړه او ټپیان شو په کلکه غندلې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یوناما مشر یو وار بیا په ښکېلو غاړو غږ کړی چې د ولسي خلکو خوندیتوب ته دې پام وکړي. احمد تکلی پاړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. ښاغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول 10 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د وروستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پولیس شهید است و 7 پولیس مجروح، چیزی که از سپاهخانه ملکی به ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا از سپاهخانه که ما گزارش داریم از پولیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلي دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړي دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګه په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس ووژل او 15 نور ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حمله ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې کته هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلې دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو وس هم یو بل رپورټ راخلو او هغه په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې په تاوتریخوالي کې کمی راغلی.
په داسې حال کې چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده، د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال کم شوی. دغه وزارت وایي په تېر کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2695 پیښې ثبت کړي وو چې سږ کال دا شمېره 1531 ته راښکته شوې ده. د یاد وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردک د چهارشنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي تر عنوان لاندې یوې یوی ناستی تا پا دیره ویل خزو چار وزارت لخوا سب شوی قضیه ده خزو پرولاندی تا و تریخوالی که ده سب کال کمخت سرگندوی منگ هیل لرو چه ده صبات و امنیت پا تینگی دو و دارون دو ادارو پیاولی هم غگی سر ده خزو پرولاندی تا و تریخوالی مسئله تا لمرتو تو برقی او انشالله پر اتون که کلون که با منگ ده خزو پرولاندی تا و تریخوالی ده کمولو پا برخه که خیل سر اولونی ولرو ده افغانستان ده خزو چار وزارت بی وزلی لإسلامی احکام و بی خبری و بی سوادی په هیواد که ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی اصلی لامیلو نگرنی ده افغانستان ده بشری حقونو خپلواک کمیسون ویلی چه په 2014 میلادی کال که ده افغان خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی 15,102 پیخی ثبت کرده ده افغانستان ده خزو چار وزارت تیر کال هم ده خزو پرولاندی ده تاوتریخوالی پر اندخنه خودلی و خود ده وزارت وای ده حکومت حسی با پر اطلونکو کلنو که ده خزو پرولاندی تاوتریخوالی کچه نور هم راتی تکری خولدی خوشبنه و سراسره ده خزو پرولاندی د تاوتریخوالی د مخنیوي په برخه کې لا هم پاړوندو ادارو انتقادونه موجود دي. د ښځو ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشر زرقا یفتلی له دغې ناستې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره اړتیا ده سو د معافیت فرهنګ لمنځه ولاړ شي.
دې معافیت از قوانین سبب شده که
له مجازات څخه معافیت سبب شوی چې د تاوتریخوالی شمیر لوړ شي. کله چې یوه ښځه له تاوتریخوالی سره مخ کېږي او د تاوتریخوالی د عاملینو په وړاندې قانون نه پلی کېږي، نورو ته هم دانګې زور کوي چې قانون تر پښو لاندې کړي او همدا د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل ګرځېدلی. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقاف وزارت لوړپوړي سلاکار عبدالعزیز عزیزي په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د هغوی د حقونو د تامین لپاره د دوی جدي هلې ځلې روانې دي.
اوس هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله د مرګ ژوبلې په اړه افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست ویلي له تیرو اوو میاشتو راهیسې په ترافیکي پیښو کې زر کسان مړه شوي دي. د دې ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم وایي دغه حادثې د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیښې شوي او د ځاني زیانونو تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. په اړه یې خان محمد سین یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. دا رپورټ اورو ورپسې ازادي راډیوي مجله خبرېږي.
په افغانستان کې په ځان وژونکو بریدونو او جنگونو سربیره سکل ترافیکی پیښو هم د سلګونو خلکو ژوند اخیستی او مالی زیانونه یې ورړولی دي. د موټرو تیز چلول، د سړکونو خرابوالی، په ځینو ځایونو کې د ترافیکي نښو نشتون، له ترافیکي قوانینو بې خبري او د موټر چلوونکو غیر مسلکیتوب هغه لاملونه دي چې ترافیکي پیښې ډېرې کړي دي. د افغانستان د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو د مدیریت مسؤلین وایي سکال هم د تیرو کلونو په څیر د لویو لارو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترافیکي پیښې شوي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. د دغه ریاست د حادثاتو مدیر عبدالحکیم د روان کال په شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو او د دغو پیښو له امله خلکو ته د رسېدلو زیانونو په اړه وویل.
ترافیکي حادثات د ټول هیواد په کچه 1,303 دي چې په لومړیو شپږو میاشتو کې رامنځته شوي دي. په دوی کې 429 نارینه، 100 ښځې او 208 ماشومان مړه شوي چې د ټولو شمېر 848 کسانو ته رسیږي.
ښاغلی حکیم وایي د تیرو شپږو میاشتو په ترافیکي پیښو کې 1,510 د مړینې، 211 د ټپي کېدو او 15 د مالي زیانونو پیښې شامل دي. د موبایل د روان کال د میزان په میاشت کې هم په ټول هیواد کې 109 ترافیکي پیښې شوي چې 15 نارینه، 12 ښځې او 23 ماشومان پکې مړه او 288 پکې ټپیان شوي دي. د ترافیکو د عمومي ریاست د حادثاتو مدیر د هیواد په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لامل د ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو لخوا د موټرو تیز چلول ګڼي او وایي چې په ځینو حالاتو کې مرګونه پیښې رامنځته کوي. سربیره پر د کابل ترافیکو د حادثاتو مدیر عبدالشکور وایي د شپږنویم لمریز کال ترافیکي پیښې د تیر لمریز کال د شپږو میاشتو په پرتله 30% کې کمې شوې دي.
روزانه در شهر کابل تخمین 3 میلیون نقطه تصادم موتر با موتر ایجاد می شود که اگر به شک
هر ورځ په کابل ښار کې په تخمینی توګه د موټرو د ټکر 3 میلیونه نقطه ایجادیږي. که ټکر وشي نو موږ باید هر ورځ په کابل ښار کې د 10 ترافیکي پیښو شاهدان اوسو. خو د ترافیکو د هڅو په نتیجه کې د ټکرونو دغه شمېره په ورځ کې 2 یا 3 پیښو ته راټیټه شوې ده. په کابل ښار کې ترافیکي پیښې د تیر کال په پرتله 40% کمې شوې دي.
که څه هم د کابل د ترافیکو ریاست د ترافیکي ترافیکی پیښو لاملونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټرو ګړندي چلول ګڼي، خو د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین د سړکونو خرابوالی او تنګوالی هم د دغو پیښو لامل ګڼي. د نواباد د مسافر وړونکي شرکت رئیس عبدالشکور او د بار وړونکو د نقلیه وسایطو د ټولنې مشر طلا محمد عثمانزی آزادی راډیو ته وویل:
سڑکونه خراب، سوری کم او موټر ډیر دی، موټر چلون کی گرم نه دی، سونځه پلارو کې ده.
اکثره د ساراو خرابواله دی، سڑکونو کې جری دی، کله چې دوه موټر مخامخ کیږي د جری نه نشي اوخته، بی احتیاطي د دولتي مسؤلینو غفلت والا دا چې ټول یو ځای شي زمونږ مال او مسافرین طلب کیږي.
دغه شرکتونه له حکومت غواړي چې د لویو لارو په جوړولو کې ډیر پام وکړي. بلخوا یو شمیر مسافر او کابل خاریان وایي چې ځینې موټر چلوونکي مخدر مواد کاروي، موټر په تیزۍ چلوي، او حکومت هم د خصوصي ترانسپورټي شرکتونو د موټر چلوونکو د استخدام برخه ته پام نه کوي. حاجی بلال او جهانگیر آزادی راډیو ته وویل:
یک تعداد دلیوارا که چهار روز کلینری میکنن، روز پنجم سر جلو موتر میشینن.
یو شمیر کسان څلور ورځې کلینری کوي او په پنځم ورځ موټر ته پورته کوي. دوی تجربه نه لري، موټر تیز چلوي او حادثه هم د دوی لخوا پیښیږي.
دی لپاره د عامه پوهاوی پکار دی او بالکل د دې کم کورسونه چې کلاش لیسنس ورکوي باید دا کورسونه عملی وکړي ویل شي.
دوی په کابل ښار کې د زورواکو او ځینو دولتي چارواکو لخوا د لارو بندول د ترافیکي پیښو بل لامل په ګوته کوي او له حکومت غواړي چې دغې ستونزې ته هم پام وکړي. هڅه مو وکړه د سړکونو او لویو لارو د معیاري جوړولو په اړه د فایدامي وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو ځواب رانه کړ شو. په ورته وخت کې د ترانسپورټ وزارت وایي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي. د دغه وزارت د خبرونو سلاکار فیضی زدران آزادی راډیو ته وویل:
د وزارت د رهبرۍ په تصمیم سره چې موجود دی، د راتلونکي کال لپاره چې 1390 کال کې یو مسلکي انسټیټیوټ د ډریورانو د روزنې لپاره او د ترانسپورټرانو د روزنې لپاره رامنځته کیږي.
د ترافیکو د عمومي ریاست مسؤلین په دې باور دي چې هر کله که موټر چلوونکو ترافیکي قوانین مراعات او په لارو کې لتیز چلولو ډډه وکړه، د حوادثو کچه به ټیټه شي. خلق له حکومت غواړي چې د ترافیکي پیښو د کمولو لپاره لوی لارې او سړکونه په معیاري توګه جوړ او ترافیکي قوانین په خارونو او لوی لارو کې پر ټولو موټر چلوونکو په جدي توګه پلي کړي چې سرغړونې کمې او ترافیکي پیښې د خلکو د تلفاتو لامل ونه ګرځي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
د آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت له لوري د سخ کال هنری او فرهنګي سیالۍ د غونډې او جوایزو رپورټ او د دې سیالۍ له دوو تنو ګټونکو سره مرکه اوري.
تر ډېره دغه د ناول داستان جمال خان د وخت هغه پیښې بیانوي. دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیښې وي، هغه تاریخونه راخیستی وي.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم، زه څنګه ښه شم، تا په څه ښه نه وم، ته تللی ته به نیولی وم.
په پکتیا کې د معالي موسیقي له اوسني حالته خبرېږو. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د هنري او فرهنګي سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د هنري او فرهنګي سیالیو هغو ګټونکو ته چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جایزې وویشل شوې. په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړ شوی وو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د هیواد د هنرمندانو او فرهنګیانو د رول او مقام په باره کې خبرې وکړې. هغه یادونه وکړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه جوړوي چې دا پروسه به تر وسه وسه رڼا او شفافه ترسره شي. په دغو مراسمو کې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د سلاکار لخوا ولوستل شو. د مراسمو په لړ کې د ملي تیاتر ریاست او د موسیقي ریاست د هنرمندانو لخوا د موسیقي او تیاتر پارچې او نندارې هم وړاندې شوې. دا پروګرام په وروستۍ برخه کې د سیالیو په ګټونکو جایزې وویشل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې ریپورت او د سګنۍ سیالۍ له دوو ګټونکو سره مرکې هم اورېدلی شي. د سمنګانو ولایت تاریخي څلی بیا رغول کیږي. په سمنګانو کې شاوخوا شپږ پنځوس تاریخي څلی شته چې ډیری بیا رغونې ته اړتیا لري. د سمنګانو ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فتح الله وافي ازادي راډیو ته ویلي چې د یو شمېر څلو د بیا رغونې کار به په ډېر لنډ وخت کې پیل شي. په سمنګان کې د تخت رستم په ګډون ډبرین استوپا، کوکجر، هزارسوم، د روباتک زوړ ښار، د قلعه راغان او د تخت چنګیز مڅې مشهور تاریخي میراثونه دي چې په رغېدلو سره به یې په دې سیمه کې د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د بلخ پوهنتون د محصلانو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. د لړم د میاشتې په څلېرشتمه نېټه د بلخ پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د ښکلو هنرونو د څانګې د یو سلو پنځوس تنه محصلانو څخه د پاسه دوه سوه پنځوس هنري اثار او لاسي محصولات نندارې ته وړاندې شول. د بلخ پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي یو شمېر محصلان د نندارې ستر سالون د ښکلو هنرونو په برخه کې د استادانو د کمښت او د زده کړو د مناسب ځای له نشتوالي شکایت کوي او له مربوطو ادارو غواړي چې د دوی ستونزې حل کړي.
د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د هنري او فرهنګي سیالۍ پر هغو ګټونکو چې خپل آثار د هیواد د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت کاندید کړي وو جایزې وویشل شوې. دا جایزې د اتو مختلفو څانګو په څلورویشتو تنو ګټونکو وویشل شوې. نورال زموږ همکاره مسعوده نیازی راکوي.
په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول بابری خبرې وکړې. ویل
نن موږ د یو ډیر پخوانی دود د بیا ژوندي کولو لپاره روان شوي یو. دا پخوانی دود د فرهنګي جوایزو دود و چې د ډیرو کلونو راوروسته پاتې و، هېر شوی و. اوس د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا وغوښتل چې دا ښه دود له سره تازه کړي. طبیعي خبره ده چې هیڅ هنرمند او هیڅ پوه او دانشمند د یو څو لږو پیسو په بدل کې د هڅولو او د هغه د تشویقولو دپاره لږ پیسې ګټه نه رسي. خو دا ځل موږ یو تفاوت راوړی دی، هغه دا دی چې د پخوا په تناسب چې پخوا به د یوې جایزې دپاره د بېلګې په توګه پنځه زره افغانۍ په پام کې نیول کېدلې، دا اوس لس چنده شوي. او دا ځکه شوي دي چې جلال اتمب جمهور رئیس وویل چې د هغه غوښتنه او هیله وه چې د دې دپاره چې وهڅول شي دا مبلغ باید یو څل زیات او لوړ وي. خو معنا یې دا نه ده چې دا به نو نهایي وي. زموږ سره همدا وعده شوې ده، جلال اتمب رئیس صاحب جمهور وعده کړې ده چې په راتلونکي کې به که د شفافیت ټول مراحل او پړاوونه سم ډاډمن شي، موږ به دا چارې او دا حالات تر دې لوړ کړو او دغه حد او موقف ته به ورسو چې زموږ یو لیکوال، زموږ یو هنرمند د همدې لومړۍ جایزې ترلاسه کولو وروسته نور د یو اساسي او بنیادي اړتیا چې ګویا کور وي او یا د ژوند یو بله اساسي اړتیا وي هغه پوره کړی شي. دا مبلغ به لوړیږي او دا به د دې دپاره شرایط دا ټاکل شوي دي چې هر څومره له دې وروسته شفافیت مطرح شي هغومره به د دې مبلغ اندازه لوړیږي.
ښاغلی باوري په خپلو خبرو کې دا هم څرګنده کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د داورانو دایمي کمیټه رامنځته کړي چې دا پروسه لا هم ښه او رڼا وپالل شي. په غونډه کې د اجرایي ریاست رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام هم ولوستل شو. په یو برخه کې راغلی افغانستان د هنر لاړ خاله پخوا غنی دی. د افغان هنرمندانو آثار په کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوړ مقامونه ګټي، خو په دې هم باید اعتراف وکړو چې هنرمندانو د هغوی آثارو ته په کور دننه پاملرنه نه کیږي. زه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا نوښت ستایم او هغو هنرمندانو ته مبارکي وایم چې جایزې ګټلې دي. په غونډه کې د امنیت شورا مشاور استاد نجیب الله منلی هم خبرې وکړې او په دې ټینګار وکړ چې د ټولنې د نخبګانو د هنري اثارو درځونې په وخت کې باید مصلحتونه له پامه وغورځوو.
دغه کار زمونږ په کړنو باندې د شک زمینه برابروي. کله چې جوایز ورکوو همیشه دا پوښتنه کېږي چې پلانې د دې جایزې وړ نه وو او وای خستله، پلانې د دې جایزې وړ وو او وای نه خستله. دا ناممکنه ده چې هر څوک چې د یو افتخار وړي په خپل وخت او زمان کې او هغه وخت چې د دغه خوښۍ او د نورو خوښۍ ورته دغه افتخار ورکړ شي. ټولنه وخت ته ضرورت لري او تشخیص ته ضرورت لري، او په تشخیص کې کېدلی شي چې دقت وشي او نه شي، دقت ته ضرورت لري. باید دا فرهنګ زده کړو چې هغه څوک چې نازوو د دې وړې وګڼو چې نازول شول، او هغه څوک چې نه نازېږي هغوی ته د راتلونکي وخت کې توجه وکړو. دویمه خبره او هغه هم همدغه د جوړجاړۍ او د مصلحتونو خبره ده. مونږ د عرف له مخې همیشه په دې فکر کې یو چې باید درې په پودیم باندې باید درې مقام ووسی، او په دې درې مقام باندې یو څوک باید ودرېږي. د افغانستان د هنر او د فرهنګ ساحه او د دلته زمون کارونه په هغه حد کې نه دي چې مونږ حتماً باید درې فوق العاده اثر ولرو. نو دلته هم یو تجدید نظر ته ضرورت دی. نو که مصلحتونه یو خواته کیدو، که د قناعت مسله هم یو خواته کیدو، د آثارو د انتخاب په برخه کې مونږه ضرورت لرو چې یو نوې میکانیزم ایجاد کړو. دغه میکانیزم باید په څو پوړیو کې وي، د څو فلټرونو تیر شي، او که چیرې مونږه وکړای شو چې د څلورو پنځو شپږو فلټرونو نه خپل آثار تیر کړو، په آخر کې چې کوم آثار ته جایزه ورکوو هغه به د دې وړ وي چې موږ په نړیواله سطحه باندې هم ښکار کړو.
په غونډه کې تر تمثیلي نندارو او د موسیقي تر پروګرام وروسته د غونډې ویان د سګنیو جایزو ګټونکو په دې ډول اعلان کړل.
محترم ډاکټر خلیل الله باستان شناسی په برخه کې البته دوی لومړی مقام خپل کړی دی. خلیل الله ورمړ د باستان شناسی په برخه کې یو بل تکړه دوست بلنه ورکوم، محترم کاتب خان فیضی ته. دوی البته دوهم مقام خپل کړی دی. د باستان شناسی د برخې دریم ګټونکی محترم فرید الله نوری دی. نوری صاحب، د شعر برخې ته ورزو او د شعر په برخه کې ګورو چې کومو دریو دوستانو دغه جوایز ترلاسه کړي دي. محترم شاهنواز باقر شیر په برخه کې نوموړي لومړی مقام خپل کړی دی. محترمه خالده تحسین د شیر په برخه کې دوی نو دوهم مقام خپل کړی دی. او درې مقام محترم بختیار تلاش ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د داستان برخې ته. او د داستان په برخه کې لومړنی مقام محترم نصیر احمد احمدی خپل کړی دی. واقعا چې د احمدی صاحب لنډې کیسې نو هغه ځانګړی ارزښت لري، او کله چې تاسو لولئ نو بیا درته نو په خپله معلومات کې. محترمه نسیمه باری ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. محترمه نسیمه باری دوی نو د داستان په برخه کې دوهم ځای خپل کړی دی. اغلی وسیمه بادغیسی بادغیسی البته دوی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او خپل ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د ژورنالیزم کې د ملي راډیو تلویزیون تکړه وایانده ماری مطمئن ده نو اول مقام خپل کړی دی. محترم حسیب الله دنو دوهم مقام خپل کړی دی. محترم سلطان محمود دوی ته بلنه ورکوم چې راشي، دریم ځای خپل کړی دی او خپله ډالۍ ترلاسه کړي. اوس به ورشو د هنرهای زیبا ته ورځو. محترمه مریم اغلی مریم ته بلنه ورکوم چې راشي او د وزیر صاحب نه خپل ډالۍ ترلاسه کړي. محترم مسعود عمر ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. ورپسې محترم منصور اوس ورځو د تیاتر برخې ته. محترم جمیل خالقی ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه لیلا همدرد، محترم عبدالکریم رحمانی او ورپسې نو بیا د سینما برخې ته ورځو. محترم مشتبه جبار ته بلنه ورکوو چې تشریف راوړي. ورپسې محترم نبی تنها او ورپسې محترمه نسیمه جلال او ادبی څېړنې ته ورځو. د دغو کسانو په ډله کې یو د لیوال صاحب نوم هم دی. لیوال صاحب استاد څېړنوال عبدالغفور لیوال ته په ډېر خورا درنښت بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. محترمه فریبا فرحت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او فریبا جان نو په دغه برخه کې دوهم مقام خپل کړی دی. او وروسته محترم عبدالنافع همت ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي. همت صاحب
په دې سیالۍ کې د ناول او کیسه لیکونکي نصیر احمد احمدی ناول بغدادي پیر لومړی جایزه وګټله او د شعر په برخه کې د ښاغلي بختیار تلا شعري ټولګې دردآباد ته دریمه جایزه ورکړل شوه. د جوایزو له دې دوو تنو ګټونکو سره لنډې مرکې هم چمتو دي. وابورو چې د دوی اثارو څه ځانګړنې لرلې چې جایزې وګټلې. په پیل کې د نصیر احمد احمدی خبرې اورو او ورپسې به د ښاغلي تلاش خبرې واورو چې زموږ همکار محبوب الله محبوب پوښتلی.
احمدی صاحب مبارکي درته وایم. په دغه سیالیو کې ستاسو یو اثر هم جایزه وګټله. د خپل د اثر په حیثه کې یو څه راته ووایاستئ، کله مو لیکلی و، څومره خوشحاله یاستئ چې دا جایزه یې وګټله؟
اول خو د خوشحالي خبره طبیعي خبره ده چې یو څوک یو څه لیکي او بیا له هغه نه قدرداني وسي، نو دا طبیعي خبره ده. که وړی، که ځوان یې، که لوی یې، که سپین ږیری یې، که نارنه یې، که ښځه یې، خامخا هغه پر روحیاتو باندې مثبت اغیزه کوي او خوشحاله کیږي. پس و دغه د کتاب په اړه، دا زما وروستی ناول دی بغدادي پیر په نوم باندې. دا تقریبا څلور پنځه میاشتې دغه د لیکلو وخت یې راونیو. یو سه کال دیارلس سوه شپږ نیوه لمریز کال د حمل په میاشت کې دغه چاپ سو، او دا تر ډېره دغه د ناول داستان جمال الله خان دی وخت هغه پیش بیانوي. نو تر دې مخکې ما یو تاریخ ناول لیکلی و نیکه په نوم باندې، چې هغه د میرویس نیکه په ژوند، دغه د میرویس نیکه په هڅو، فتوحاتو او د فکر باندې راګرځېده. په دغه ناول کې، د بغدادي پیر په ناول کې، تر ډېره ما کوشش وکړ چې د امان الله خان د وخت هغه اصلاحات، هغه د پاچا له هېواد سره مینه، پرمختګ، او بالاخره دا چې دغه د مات یا د شکست یا د پاچا دی، دغه د پاچاهۍ د ماتې علتونه ډېر خو یو عمده او اساسي علت یې دا و چې هغه وخت انګریزانو د روحانیت په جامه کې ځینې دغسې خلک افغانستان ته دوی راوستل چې انګریز ته جاسوسي کول، او هغوی غوښتل چې د امان الله خان حکومت پاچاهۍ راوپرځي. نو دا د یوه انګریز جاسوس چې هغه ډیوید جونز نومېده، او د پیر په جامه کې د افغانستان یو برخې ته راغی، او دغه فعالیتونه او دا څنګه یې د موږ له خلکو نه د استفاده وکړه، ناوړه استفاده، او د پاچا پر ضد یې راوپارول، دغسې یو داستان.
احمدی صاحب، په دې داستان کې د جاسوس په ارتباط باندې کومې لیکنې شوي دي؟ د فعالیتونه څه دي؟ د دې په ارتباط معلومات له کومه کړي وو؟ او دا ټول واقعیتونه دي که مو یو څه بدل لا بدل کړي؟
دا کتاب دوه برخې لري، خو هغه تاریخي پیش وي، هغه تاریخونه راخیستی وي. ډېر استفاده ځمې وکړه د افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د غلام محمد غبار هغه تاریخ وو، لغه نم ډېر استفاده وکړه. دې تر څنګ مې نور تاریخونه، نور مقالې هم د امان الله خان د دورې په اړه باندې، د هغه وخت په اړه باندې ما ولوستل، ځکه چې اوس که تخیلي اثر یې په هغه کې بیا که یو څوک ولولي، نو هغه تخیل ده دومره سړی تر پوښتنې لاندې نه راځي. که چیرې یو څوک غواړي تاریخي یو څه ولیکي، هغه باید په مستندو پیښو باندې ولاړ وي. نو دغه کتاب دوه برخې درلوده. یو خو دغه د امان الله خان په اړه، د هغه وخت په اړه باندې دغه پیش چې ما راخیستی دم له کتابونو راخیستل، تاریخي کتابونو نه، او بل طبیعي خبره داسې ناول تخیل داسې ناول ده. نو تخیلي کیسې هم پکې ګډې دي. دغسې یو څوک، یو جاسوس چې فرض په یوه ټولنه کې، په یوه هیواد کې غواړي چې په خلکو کې نفوذ وکړي، نو هغه د همغه خلکو په اړه باندې مخکې نه مخکې ډېر معلومات اخلي، دوی د کلتور په اړه، د رواجونو په اړه، د ژبې په اړه، دا چې څنګه د تر سواد، تر سطحه د آګاهۍ پورې. دغه جاسوس چې مو دغه همدغسې کوم دغسې د اعتبار په خاطر باندې، دې خاطر چې په خلکو کې دوی نفوذ پیدا کړي، یو خدای د پیر په جامه کې راغی، او بل اوس لا په ډېرو سیمو کې لکه عصري وسایلو ټکنالوژي سره خلک نه دي بلد. همدغه ډیوید جونز ته هغه وخت فرزند پکتیکا په غرونو کې د دغسې وسایلو نه استفاده کوله چې هغه خلکو ته حیران به و. خلک فرزنده لاوډ سپیکر سل کاله پخوا خلک نه ورسره بلد، لاندې چینه وله، هلته به خلک ترافی خلک و، د دم تعویز دعا لپاره به ورته راتلل، هلته به یې خپل مشکلات ویل، د یو بل نومونه به یې اخیستل. دغه ټول اوازونه، دغه غږونه به پورته هم دغه ډیوید جونز اورېدل. نو کله چې به هلته ورغی، ده به فرزنده د خلکو نومونه اخیستل، فلانای په خیر علي، هغه نفر به حیران سسته اوس خامخا پټې ور معلومې دي. همدغه تخیل او واقعیت سره ګډ و، او ناول یې همدغه خصوصا تاریخي ناول.
بیا هم مبارکي درته وایم. کورومه ده
منن تاسو ته منن.
تا
تلاش سے تسر کلے وے سٹڈی مشی
سلام تاس تا او د زادر رادیو ټولو درنو ریدون کوتا
تلاش سے لک څنګه چې مونږ وسو مو اوریدل چې تاسی سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا د غوره شاعر جایزه هم ترلاسه کړي لامل څه ولې تا د غوره شاعر جایزه ترلاسه کړي ستا په شعر کې څه داسې وو یا تا محسوس کړي یا نور محسوس کړي
ولاز خو داسې دقیق دوی هغه له معیارونو خبر نه یم خو یو څه وخت مخکې خبر شوم چې اطلاعات کلتور وزارت د فرهنګ مردوم ریاست د جوایزو پروسه په لاره چې بیا ما خپل کتاب دردآباد هم د دې پروسې لپاره نوماند کړ ومې ټاکه د دوی معیارونو به زه به فکر کوم په هر لمریز کال کې د چاپ شوي شعري ټولګې لپاره وي دا به بیا ګوري ټاکي به هلته به معیارونه ځانګړي لري خو زه فکر کوم چې تر ډېره به دوی دا په نوې غزل یا په نوې شاعرۍ پسې ګرځي او په نوې شاعرۍ کې نو طبعا نوې خبرې په کار دي او زه په خپل دا جرأت نشم کولای چې وایم ښایي زما شاعري نوې خبرې ولري خو دوی به پکې لیدلې یو څه به پکې پیدا کړي
په خپل باندې د یو ځوان شاعر په توګه په شعر کې نوېوالی یعنی څه
سو یو څو مثالونه وایم کېدای شي په دې کې یو څه روحانه شي مثلا په نوم د سپین هر تور تغاړ ور کړم درد آباد شم ګور تغاړ ور کړم تل یخنه نه یخ پږي کینسی زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم او تل هوا و نه لاسونه ډکړي زده خبرو شور تغاړ ور کړم زده شهید نشم پادت شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته په دیار بیت کې د دې ترڅنګ چې په یو بیت نیم کې پاراډاکس هم شته نوې خبره پکې دا ده چې د غزل اغه نوې رنگ پکې پاتې ده مثلا خواني شاعري داسې و چې کبه د غزل اغه نورو محتویات ته پام نه کید نو یوازې په یو موضوع روانو دلته دا خبره هم شوې ده چې تل یخنه نه یخ پږي کینې زله ګرمۍ نه اور تغاړ ور کړم ورپسې بیا مثلا بل بیت داسې ده چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور کړم کنه یعنی دلته څو رنگ په دې غزل کې
یعنی د روان زمان اغه نخوال دی راخستی دی لکه د اوس وخت کې چې مونږ ګورو چې وژنې کیږي او څنګه څنګه حتمن هر څوک یو هیله دار لري چې زه د شهید نشم پاتې ده شم چې په ژوندونی مور تغاړ ور
زه په سنتي ټولنه کې تر ډیره دا چې مثلا د یو چا په کورنۍ غړی وژل شوی خو اتمی به نور ورته البته به شهید شوی خو نور په دې ورته خوشحالي ښیي چې زه خو شهادت خو وشو خو یعنی دا د شهادت مرتبه رښتینی هم لوړه مرتبه ده خو د کورنۍ غړي د کورنۍ مور چې بیا په ژوندونی په تدریجي ډول مرګ ویني دا د انسان لپاره تر ټولو سخته تجربه ده کنه
تلاش ته یو شمیر زموږ په خوانیو مشرانو شاعرانو چې اوسې موږ د کلاسیکي دورې شاعران بولو اوسې موږ شعرونه لولو موږ تدریسو په دغه برخې کار کوو اکثر زموږ ځوان شاعران چې غوي شعرونه ولولي مثلا خط پر مخ ته سنم راغی یا سپوږمې شو په حالکیا دي ته ورته نور شعرونه هغه تشبيهات چې غوي کارولي هغه اوسم دوی کاری په دې خاطر چې یو ځوان شاعر نوې رنگ واخلي څه په کار دي چې هغه نوې فکر وړاندې کړي
تر ډیره خو په عمومي ډول د هنرمند لپاره په کار دی چې د اشیاو کې د هغوی کوچنیو فکتورونو ته متوجه شي لوی یاسم ښکاري کوچنیو ته متوجه شي مثلا زه د یو شاعر بیت وایم ممتاز اورغزی بیت داسې دی چې یارانی خو په ګیلو مانو خېسته دي د کاټن کمیس په ګونځو مزیدار شي کنه یعنی دې ته خای د ډیرو کم خلکو پام وي چې دا کاټن را واخلي دا د یارانی لګیلو مانو سره تشبیه کی هنرمند ته په کار دا دي چې د خپل اثر او د خپل جغرافي پیخي حوادث او ټولې پدیدې مطالعه کی او هر څه ته په یو نوی رنگ وګوري خام مواد ډیر زیات دي کنه په نوی اثر کې مثلا دا غد شهیدی دا چې ما په تیر خپل څو بیتونو کې ویل خې دا مثلا دا شنو چې د چا ورته پامي چې څوک دي خلک مثلا مخکې به ویل چې ته شهید شې چې دا مرتبه لري کنه خو دلته باید معکوسه خبره وشي چې زه ولې شهید شم پرې د چا غمور چې مې دا غولادونه چې دی هغه کورنۍ چې دا هغه زما لپاره اړتیا لري زویم چې داسې نوې خبرې پوښي نوې خبرې ډېرې دي خو صرف هغه شیریق لري هغه غواړي
زموږ یو شمیر پخوانی شاعرانو په خاص ډول یو شمیر چې ډیر مشهور دي هغه ادب د ادب لپاره کارو دغه نظریه ورسره و. مګر زموږ په ځوان شاعرانو یعنی په ځوان شعری کول کې زموږ دغه نظریه چې ادب باید ژوند لپاره وکارول شي دا پیاوړی شي. دغه روحیه تاسو څنګه
ولا دا روحیه تر ډیره ښه ده؟ اوس مثلا یو هنرمند د خپل ژوند هنر لپاره وقفې دا تر ټولو ستر قرباني ده کنه. د هند لتا منګشکر چې ده هغه د دې لپاره واده ونه کړي چې دا غي په غږ باندې تاثیر راځي. کچېری په دې اصل لاړ شي دا تر ټولو ښه اصل ده. زه په دې وادارم
زموږ یو شمیر شاعران هغه په دې خاطر چې یو شاعر مشهور شوه دی او دای کوشش کوي چې د امغ رنگ تعقیب کړي دغه چاره څنګه ارزوي؟
هغه شاعر چې مشهور دی هغه خپل لار لرلې ده او هغه هڅه دا کړې ده چې د خوشحال خان خټک په شان د پیر روخان تعقیب نه دی کړی کنه. زه په دې نظر مې چې هر څوک باید خپل لار ولري. یعنی زه چیرې شل کاله بادم پاندې رنگ روانو سمخای زبا خپل مینوال کم ولرم خو زما بلار معلومه. یعنی زب خپل لار روانم خو زه هغه څوک چې په دې لار زده یوړون تقلید دی او تر ډیر زده په دې معنی خپلم چې هغه څوک چې دا کار کوي هغه مطالعه نه کوي یا د مطالعه ترڅنګ د خپل رنگ نه دی پوي. تر ټولو مهمه شی دا ده چې موږ د خپل ځان د پیژندلو لپاره یو لار تعقیب کوو یو لار وټاکو. چې مثلا استاد محبوب دی ژبپوهنه کې ښه پوهیږي نو د دې لپاره په کارم دا ده چې دی د ژبپوهنه تعقیب کې بس دغه د کار شي او دی په دې کې متخصص شي کنه. همدغسې په شعري دغه کې هم دی سبکونه کې هم دی. یعنی که څوک نشي کولی چې ځان ته یو لار جوړ کې هدا عقل خو پاغلار خو د کوخه خو کی چې لړ شي.
دغه وخت زموږ اوریدونکو استاد شعر په تمي ک درد آباد راواخل او اغه نه یو خپل غزل درنو ځوانانو درنو ملګرو ته وړاندې کی.
د درد آباد هم شته او د درد آباد نو وروسته شاعری هم شته چې تاسو کوم یو په کار زباغه و
خدا د چ نوې شاعری راتوي.
نو غزل ملکل داسې ده چې د بې وسه هدو ز سری ته بنول او ما ژوند لمبي لمبي لمبی ته بینی ولوم.
ها ډیر ښه.
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟
ته ما نه غواړې چې زه ښه شم زه څنګه ښه شم؟ تا په څه ښه نه وم ته تلی ته بینی ولوم.
ها ډیر.
زه تا ته مخامخ ولاړو مخاموش وم ته په هر توري درې دی ته بینی
ولوم.
او تر سره وی د ګرمۍ چپی دی راکړی وجود تران لاړې زه د شپې ته بینی ولوم.
واه.
او تخه په مشي زه نشایا خپه نو مخو زما تلاشه زه خوږی ته بینه ولم
زه خوږی ته بینه ولم. واه ډیره مننه کور ودان
خوشاله اوس تاسو نن
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري.
دا ځل وغمې د مینې په ارتباط دوه لنډ نکلونه راوړي. زه نه پوهیږم چې په نکلونو کې به د مینې په باره کې څه راغلی وي. خو د یو شاعر یوه مصره داسې وه چې مینه دومره نازک لوښی دی چې کله ناکله په پاللو کې هم ماتیږي. وغ به شو وغمې ته.
زمانه پخوا په سمندر کې یو داسې ټاپو چې عاطفي او فکرونه لکه غم خوشحالي مینه یا پوهه پکې اوسېدل. په دې منځ کې ناڅاپه له غیبو آواز راغی چې طوفان دا روان دی، ټاپو په اوبو کې ډوبیږي. د ټاپو ټول اوسېدونکي دې د ځان چاره وکړي. له مینې پرته نور هر چا د ځان لپاره یوه بیړۍ جوړه کړه. اوبه وار په وار راوختلې، ټاپو ورو ورو اوبو لاندې کړه. هر څوک خپلې بیړۍ ته وختل. یوازې مینه وه چې تر وروستۍ شېبې پورې په ټاپو کې پاتې شوه. کله چې په ټاپو کې د درېدو ځای پاتې نه شو، مینې د مرستې په تمه سترګې وغړولې. تر نورو ړومبۍ شتمني په نظر ورغله چې په لویه بیړۍ کې سپاره وه او دې ته نږدې تېرېدله. شتمنی ته یې وویل په بیړۍ کې به دې ځای را نه کړې. شتمنی ورته وویل ځای نه لرم، بیړۍ مې له سرو او سپینو ډکه ده. مینې له کبر څخه د مرستې غوښتنه وکړه. کبر ورته وویل، نه نه، ته لنده خیشته یې، ټوله بیړۍ به را لنده کړې. دغه شیبه د غم بیړۍ را پیدا شوه. مینې ورته وویل، غم وروره، په بیړۍ کې به دې ځای رانه کړې. غم سړه سا واخیسته، ویې ویل، مینې خورې، زه تنهایی غواړم، ما یوازې پرېږده. د خوشحالۍ بیړۍ هم را نږدې شوه. مینې له هغې وغوښتل چې ځای ورکړي، خو هغه دومره خوشحاله وه چې د دې پوښتنه یې بیخي وانه ورېده، او د برېښنا د رڼا غوندې تېره شوه. په دې شیبه کې ناڅاپه یو آواز واورېدل شو چې مینې ته یې وویل، راځه راځه مینې، راخیجه. مینه سمدستي بیړۍ ته ور وخته، او بې له دې چې تپوس ورنه وکړي چې څوک دی او چیرته ځي، له نابلده بوډا سره روانه شوه. بیړۍ چې ساحل ته ورسېده، مینه ورنه کوزه شوه او له بوډا سره یې مخه وکړه. خو چې یو څه لار لاړه، د بوډا دا هومره ډېره مرسته یې سترګو ته ودرېده. ذهن یې د هغه پوره وړی احساس کړ، او افسوس یې وکاوه چې ولې هغه ونه پېژانده. دا په بیړۍ کې دومره خوشحاله وه چې له بوډا یې د نوم پوښتنه هم هېر کړې وو. مینې ته پوهه په مخه ورغله. له ځانه سره یې وویل، راځه له دې بوډۍ به د بوډا پوښتنه وکړم، ګوندې ویې پېژني. پوهې انا ورته وویل، دا بوډا وخت وو. مینې تعجب وکړ، وخت؟ وخت څنګه راسره مرسته وکړه؟ پوهې ومسل او ځواب یې ورکړ، ځکه یوازې وخت په دې پوهېدای شي چې مینه څومره ارزښتناکه ده. بلنه د کور میرمن چې له دروازې د باندې وکتل، درې نابلده سپینګیري ولیدل چې پیتاوي ته ناست دي. دې ته په زړه کې ورتېره شوه چې دا خو مسافر دي، وږي به وي، راځه د ډوډۍ سات ورته وکړه. نو ور ووته، ورته ویې ویل، راځئ کور ته، وږي به یاست. سپینګیرو وپوښتله، مېړه دې په کور کې دی؟ د کور میرمن ځواب ورکړ، نه، هغه بازار ته تللی دی. دوی ورته وویل چې هغه نشته، موږ نه درځو. وروسته چې د کور خاوند راغی، میرمنې ته یې وویل، دا بوډاګان خو مسافر ښکاري، سات دې ورته کړی دی؟ میرمن یې ورته وویل، سات مې ورته وکړ، مګر ویې ویل چې میړه دې کور کې نشته، نه درځو. میړه یې ورته وویل، ورشه زما په راتلو یې خبر کړه. ښځه ور ووته، د هغه د راتلو یې ورته وویل. سپینګیرو وویل، موږ درې سره یو ځای نه درځو، په موږ کې به صرف یو غواړې. د کور میرمن ورته وویل، عجیبه ده، ولې؟ دا یوه بوډا بل ته اشاره وکړه، ویې ویل، دغه ثروت دی. ثروت هغه بل ته وکتل، ویې ویل، دی بری دی. او درېیم کس ځان ته لاس ونیوه، ویې ویل، زه محبت یم، ورشه له میړه سره دې سلا وکړه چې په موږ درېو کې کم یو غواړئ. د کور میرمن چې دا کیسه خپل میړه ته وکړه، هغه خورا خوشحاله شو، ویې ویل، ورشه ثروت را وبوله. خو میرمن یې ورسره مخالفت وکړ، ویې ویل، برای برا وغواړو. د دوی خبرې د دوی ګور واورېدې، ورته راغله، ویې ویل، زه خو وایم چې محبت تر ګردو ښه دی، که په کور کې مو محبت وي ټول عمر به خوشحاله یو. دنګور په خبره د خواښ او خسر سلا هم راغله. د کور میرمن میلمنو ته ور ووته، محبت ته یې د راتلو بلنه ورکړه. خو په محبت پسې هغه نور دو هم را روان شول. د کور میرمن ورته وویل، موږ محبت ته بلنه ورکړې ده. دوی ځواب ورکړ، چیرته چې محبت ځي موږ ورسره خامخا ځو، خو له ثروت یا بری سره بیا هغه نور دوه ملګرتیا نه کوي.
د پکتیا ولایت مالی سندرغاړي له حکومت ګلمن دي، وایي له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. هنرمندان ناری او په خپل سر آزاد کار کوي، د راټولېدلو کوم مرکز نه لري چې
هلته خپل کارونه منسجم کړي. نو کاروندې ادارې په دې سیمه کې د هنر موجود حالت ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې په پکتیا کې د دې څانګې ټغر ټول شي. زموږ همکار داود تپانې په اړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
تچی زمن کلی نکا دیوار ملالی زد زکاوام دا زندگی ملالی تچی زمن کلی نکا دیوار ملالی زد زکاوام دا زندگی ملالی تچی زمن کلی نکا دیوار ملالی زد زکاوام دا زندگی ملالی زد زکاوام دا زندگی ملالی دا زندگی په غم لړلې چه باندې دي د دې دلیاري زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅې خپلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې د چا په سرګو باندې دا کوڅې خپلې زړه کوم دا زندگی په غم لړلې دا چې زمون کلي لکه
د لوی پکتیا په کچه محلي سندرغاړي له حکومت ګیلمن دی وایي هغه ډول چې لازمه ده د دوی د هنر قدردانی نه کیږي او ورځ تر بلې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ تر اغېز لاندې راځي، خو په خبره بیا هم ولسونه نسبتا دوی ته په ارزښت قائل دي. دا دوی په خبره کې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي او ستونزې هوارې کړي. دوی به خپل فرهنګي او لرغوني موسیقي ژوندۍ وساتي او که د اطلاعاتو فرهنګ اړوند ادارو په محلي موسیقۍ ډېر پام نه و نو ښایي په راتلونکي کې د دوی موسیقي د غربي موسیقۍ له ټکر سره سره د نورې نړۍ تر سیوري لاندې هم راشي. د پکتیکا ولایت یو وتلی محلي سندرغاړی ارمان متنوال وایي د پښتو موسیقۍ په ډګر کې داسې نوي نمونه پیدا شوي چې د خپل موسیقی پر ځای غربی موسیقی ته ترجیح ورکوي.
لسه نوی نوی مختلف سندرغاړي مرا پیدا شوی دی چې هغه نن سبا لکه غربی کې کار کولای شي او محلي کې به کار نشي کولای.
نوموړي زیاته کړه د محلي موسیقی په وده کې باید حکومتونه خپل ونډه واخلي او موږ د افغانستان له مرکزي او ولایتي ادارو څخه دا هیله لرو چې د موسیقی برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دا د په خبره دا مال په ټول افغانستان کې داسې کومه اداره نشته چې هنرمندان یې غیز لاندې وي او خپل اصلي موسیقۍ ته د ودې په موخه ترې کار واخلي. نه د دوی د ژوند ښه والي لپاره اطلاعاتو فرهنګ څه کړي دي او نه کوم رسمي معاش او امتیاز لري. یو ځل بیا ارمان متنوال:
محلي موسیقي ډېر خوند کوي ځکه چې هغه د وخت تاریخ پاتې کېدونکي ده. داسې حساب نشته چې نه تا سړی سندرغاړی خپل معاش واخلي ترلاسه کړي، نه هغه نشته.
یو شمېر په عمر پاخه محلي هنرمندان د تېرو حکومتونو یادونه کوي چې دوی ته یې ځانګړې پاملرنه کوله او محلي موسیقي هغه مهال د ودې په حال کې و خو د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته دې برخې ته خاص توجه نه کیږي. د دغه دور یو بل محلي ساز غږونکی د پخواني او اوسني وخت په اړه داسې نظر لري:
زمانو په خپل صد رحمان رحمانی د ګردیز اوسیدونکی مخکې خدا سوس د اطلاعاتو فرهنګ لوري مقصد الته هنرمندانو الته خلګو اوس فکر کوم چې مقصد هغه هنرمندان چې کوم اطلاعاتو فرهنګ غم لري سوي دي او دولت د خاص پاملرنه هنرمندانو ته نه ده کړې. موږ غوښتنه د اطلاعاتو فرهنګ د داسې مقصد هنرمندان بیرته خپل برخه واخلي او خپل مقصد د موسیقي ډګر ته باید په اطلاعاتو فرهنګ کې راوځي.
د نوموړي په خبره په ټوله نړۍ کې حکومتونه د خپل فرهنګ ژوندي ساتلو لپاره هغه هنري ډلې پالي چې د دوی تاریخ ورسره تړلی وي، خو په افغانستان کې بیا برعکس هغو موسیقارانو ته پاملرنه څه چې نه کیږي بلکې له پامه غورځول کیږي. د پکتیا فرهنګیان او په دې برخه کې د نظر خاوندان هم په دې اند دي چې د غربي موسیقۍ څخه په محلي موسیقۍ کې ډېر خوند ګوري، خو دوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته د پړې ګوته نیسي وایي چې تر دې مهاله د خپل فرهنګ د ساتلو په موخه جدي کار نه دی کړی او د نورو تر اغېز لاندې دی. لیکوال او شاعر عبد عبدالکریم حیران وویل
غربی موسیقی یا دا غبرکی موسیقی ورته بولو کنه آغا خوان نشته که لکه مخی چی پو کم پو آغا سیل موسیقی کیو نه وازی چی پو سرحدو مو یرغل نه بل مو پو پرهنگ نی هم یرغل ده مثلا تلویزیونونا زمون خپل خپرونه نلری دی بلچا سریالونا و درامی نشروی او دی بلچا هنرمندان مخی تر اوڑی کنه دغه ته اطلاعات و پرهنگ نتوجه کرده
دا د پوینا که حکومتونه پام وکی دا ستونزې به هوارې شوی وي او دا پخوا په څیر به مو خپل فرهنګ ژوندی ساتلی وي. په پکتیا کې د محلي موسیقۍ یو بل ملاتړی شاعر طاهر افغان هم ورته نظر لري.
ولسی موسیقي کې او ځان ته خوند او ځان ته رنګ ده کې او زمونږ د هغه ټولنې هغه کوم کړه وړه چې دی هغه کوم دستور چې ده د هغې یو ترجمانی کې پرته ده. په غربي موسیقي چې کومه ده هغومره خوند او هغومره تنده دی او اورېدونکي نه پرې ماتېږي څومره چې په ولسي موسیقي کې ماتېږي.
محلي موسیقاران په داسې حال کې خپلې موسیقۍ ته د نه پاملرنې خبره کوي چې په اکثریت ملي ورځو جشنونو ودونو او د خوښیو په نورو پروګرامونو کې د لرو پرتو سیمو او ولایتونو په مرکزونو کې ځوانان محلي موسیقاران د پروګرامونو لپاره ورغواړي. مونږ څه وکړه په دې راپور کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر هم په دې برخه کې له ځان سره ولرو خو سره له هڅو ونه توانېدو د چا نظر ترلاسه کړو. خو څه وخت وړاندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو شمېر چارواکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دې برخې ته د پاملرنې ژمنه کړې وه.
Thank you. شنالاری کا گاوا گشوا دی پتیا وغرا پرشوا دی پتیا وغرا پرشوا نرمی ورکا دا پینزو ورک لیلا پشنو خالو ورک لیلا پشنو خالو ماوتا دی خدای لاری سارگ بجور شیسا گاری سارگ بجور شیسار گاری ندی وینم ندی گورم دی بوٹو کپلو دی شورم دی بوٹو کپلو دی شور شن خالی دی ماتا را کی کام دی تول وصلی رو اخلی کام دی تول وصلی رو اخلی. I'm not afraid.